وام ردل چې ساينسپوهانو په چیلي کې د یوه ډېر لوی کهکشان روښانه تصویر جوړ کړی دی. د لنډو خبرونو وخت دی، دولس نیمې بجې شوي دي. له اجمل اند څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشت ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې په ګډو تاروزي، تصفیوي او هوایي عملیاتو کې تر اویاو زیات وسلوال وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. د هالند پولیسو ویاند ویلي په امستردام کې د چاقو د برید مسله د یوې تروریستي حملې په ډول څېړي. دا حمله د پنجشنبې په ورځ یو نولس کلن افغان وکړه چې د جرمني د اوسېدو اسناد یې لرل. د دوه تنه په چاقو سخت ټپیان کړل او بیا پولیسو ډزې پرې وکړې. افغانستان به په نږدې راتلونکي کې د لومړي ځل لپاره د آذربایجان له لارې اروپا ته خپل تجارتي مالونه صادر کړي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مشر آذربایجاني رسنیو ته په څرګندونو کې کړي. روسیې د افریقایي هیواد ایریتریا په شمالي ساحلي بندرونو کې د یو لوجستیکي مرکز د جوړېدو لپاره خبرې پیل کړي. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا روسیې ژانسونو خبره کړې. او ملګری ملتونه وایي د میانمار پوځ له خپلو لیکو څخه پنځه اویا کم عمره هلکان لرې کړي. ملګرو ملتونو د میانمار پوځ د کم عمره هلکانو او تنکیو ځوانانو د استخدام له امله په تور لیست کې شامل کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکه هیله مې ومنه. حمید مومنیم د زهرو د کاروان لوي بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشې توکو د قاچاق او په وړاندې د مبارزه په سرنګوالي راپور لرو. او دا هم اوري چې د احتیاط درملنه ممکن ده خو ځینې شرایط لري. دا چې دا کوم شرایط دي دا په وړاندې په خبرونه کې واوري. خو راځي اوس د تیرې اونۍ پیښو ته غوږ شو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په تیره یوه میاشت کې په لسګونه ټنه نشه یي مواد نیولې دي. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې موین خلیل بختیار رسنیو ته وویل افغان ځواکونو د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې د 290 عملیاتو په ترڅ کې د هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې تر 615 ټنو ډېر نشه یي مواد نیولې چې په دې نشه یي موادو کې هیروئین، تریاک، چرس، کیمیاوي مواد او الکولي مشروبات شامل وو. خاغلی بختیار زیاته کړه چې د دې موادو د قاچاقو په تورې 395 کسان هم نیولې دي. په نیول شوي کسانو کې درې پولیس، د ملي پوست درې سرتیری او د ملي امنیت دوه کارکونکي هم شامل دي چې د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس درلود. درې تنه هین ته د نشه یي موادو د قاچاق پر مهال ونیول شول. په هغه خبر پاڼه کې چې د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ لخوا ازادي رادیو ته لیږل شوی راغلی چې د فراه ولایت دوه قاچاقکوونکي چې غوښتلي د هیروینو یو سلو یا کپسولونه په خپلو خیټو کې هندوستان ته قاچاق کړي، د هرات ولایت په هوایي ډګر کې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیریت کارکوونکو نیولې دي. دا یادونه ورده چې د دې موادو اصلي خوان چې قاچاقکوونکي مخکې له هوایي ډګر ته انتقال کړي ول، د هوایي ډګر د موټرو په پارکینګ کې نیول شوی دی. په پکتیکا ولایت کې لسکونه کیلوګرامه نیول شوی نشه یي مواد وسوځول شول. د پکتیکا ولایت مرستیال والی شیر پاچا اورګونی د نشه یي موادو د وسوځولو پر مهال وویل په دې وروستیو میاشتو کې افغان ځواکونو په ځانګړي توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې 290 کیلوګرامه چرس، 1 کیلو او 225 ګرامه تریاک، څه د پاسه 1 کیلوګرام هیروئین، 168 ګرامه مورفین، ولس لیټر الکولی مشروبات او څه اندازه خشخاش نیولی دي.
دا د قاچاقباران نه د خلکو نه ترلاسه کړي دي او نن تاسو څنګه چې ولیدل دا ټول حریق شول او نور به ان شاء الله دغه پروسه دوام کوي او موږ ژمن یو تعهد لرو د دې په خاطر به خپل حل ځل جرسو.
دا یادونه ورته چې په پکتیکا ولایت کې د کوکنارو او نورو نشه یي موادو کښت صفر شوی او ټول نیول شوي نشه یي مواد له نورو ولایتونو څخه پکتیکا ته قاچاق شوي ول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 15 تنه هغه مهال ونیول چې ترکیې ته یې نشه یي مواد قاچاق کول. د کابل ښار د دروازو د کنټرول قومندان فریدون بختیار رسنیو ته وویل د 50 کسانو 2 کیلو او 200 شل ګرامه چرس د خپل بوټونو په تلوي کې ځای پر ځای کړي او غوښتل له بغلان ولایت څخه کابل او بیا له هغه ځای د کابل هوایي ډګر لاري ترکی ته قاچاق کړي چې د ارغندې دروازې پولیسو ونیول. دا یادونې وړ ده چې د 50 کسانو غوښتل د کارکولو په پلمه ترکی ته ولاړ شي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د روان شمسی کال د اسد په میاشت کې تر 50 ډېر قاچاق کوونکي له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز لخوا ازادي راډیو ته لیږل شوي راغلي چې شپږ 50 کسان چې څلورې ښځې وي د اسد په میاشت کې د نشه یي موادو د 9 قضیو په تړاو عدلیه او قضایي مرکز ته معرفي کړي او دوسیې د څېړلو په حال کې دي. لږ پک 50 نیول شوی کسانو سره 45 کیلوګرامه هیروین، 240 کیلوګرامه تریاک، 3500 کیلوګرامه چرس، 10 کیلوګرامه شیشه، 203 اتیا ټابلیټ کا ګولې او 14000 کیلو خاشخاش نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د روان شمسی کال د سرطان په میاشت کې 50 قضیې له 10 تورانو کسانو سره د مرکز ته استول شوی دی.
ل موسکا هوتک څخه په مننه ل ازادي راډو څخه د زهرو کاروان پروګرام ته غوږیاست چې په منځنۍ سپه 1289 او اف ام 3.15 خبريږي. په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره په روانه مبارزه کې ستونزې موجودې دي. د دغه وزارت وان نجیب دانشوای
چارچوب وزارت داخله
نشه یي مواد سره د مبارزې موینیت د چاکونکو له نشه یي مواد سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
په دې اړه تفصیل د خبرونه په سر کې ځای لري. ډاکټران وایي چې احتیاط د درملنې وړ ده چې په څو پړاوونو کې ترسره کیږي.
هر د مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکې فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده.
د خطر په برخه کې درته د ځلې د فراه ولایت د عبدالباری قصه دراورو او د خبرونه د پایشه به بیا هم د ډرامې لپاره ځانګړي شوې دي.
ولی خدای دې خیر کی، څه خبره ده
قومندان صاحب؟ خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلط ډیر شوې دي. ما خام شلک تیار شي بیا څوک لډاره لکور نشي راوتلی.
را سره اوسئ. راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د افغانستان او تاجکستان پر ګډه پوله د نشه یي موادو د قاچاقو په اړه وایي چې په ځینو سرحدي سیمو کې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې ګڼې ستونزې موجودې دي. د کورنیو چارو وزارت وان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل افغان ځواکونه په تیره بیا د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړې پولیس له نشه یي موادو سره د مبارزې په لومړۍ کرخه کې دي او هر کال د نشه یي موادو لسګونه قاچاق کوونکي نیسي. خو کارپوهان باور لري چې د منځنۍ اسیا هیوادونه د نشه یي موادو د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه ادا کوي او د دوی دا بېغوري د دې لامل شوی چې د افغانستان او د دغو هیوادونو پر ګډه پوله د نشه یي موادو قاچاق ډېر شي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاس ترنک وړاندې کوي.
د تخار ولایت محلي چارواکو د تیرې یکشنبې په ورځ د دې ولایت درقد ولسوالۍ ته نږدې له تاجکستان سره د ګډې پولې پر سپری کرخه باندې د تاجکستان یا روسیې د جنګي الوتکو د بمبارۍ خبر ورکړ. محلي چارواکي وایي چې دا هغه سیمې دي چې هلته د نشه یي موادو قاچاقونکي اوسیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د افغانستان په شمال کې له ځینو ګاونډیو هیوادونو سره پر ګډه پوله باندې د نشه یي موادو د قاچاق ستونزې مني خو زیاتوي چې افغان ځواکونه په ځانګړې توګه له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي پولیس تل په دې سیمو کې د مافیایي ډلو او نشه یي موادو د قاچاقونکو پر ضد عملیات کوي. ښاغلی دانش زیاتوي افغان امنیتي ځواکونو یوازې په روان کال کې په دې سیمو کې لسګونه ټنه نشه یي مواد او قاچاقونکي نیولي دي.
چارچوب وزارت
داخله د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي. دا موینیت شپه او ورځ په هیواد کې دننه او سرحدونو باندې د نشه یي موادو او قاچاقونکو پر خلاف فعالیت کوي. داسې لسګونه پیښې شته چې افغان ځواکونو قاچاقونکي له نشه یي موادو سره یو ځای نیولې دي. هغه هیوادونه چې موږ ګډه پوله ورسره لرو طبیعي خبره ده چې هلته ستونزې شته.
د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې لازمه همکاري نه کوي. دا وزارت له همدې امله غوښتنه کوي چې دا هیوادونه باید له افغانستان سره د دوه اړخیزو تعهداتو د عملي کولو ترڅنګ په نړیوالو کنوانشنونو کې هم پر خپلو ژمنو ودرېږي تر څو افغانستان ته د کیمیاوي موادو د ترانزیت مخه ونیول سي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی مشاور او سیاسي کارپو محمد شفیق همدم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د مرکزی آسیا هیوادونه له دې عمله پړ بولي چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې له افغانستان سره لازمه همکاري نه کوي. دی زیاتوي چې د امریکا متحده ایالاتونه او ناټو د مرکزی آسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان ته له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره په کال کې لسګونه میلیونه ډالر ورکوي. د ښاغلي همدم په باور د مافیایي ډلو تر څنګ د مرکزی آسیا ځینې سیاستوال هم د نشه یي موادو په قاچاقو کې لاس لري.
یوازې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو څو کلونو کې له تاجکستان سره 200 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه ډول ناټو او اروپایي اتحادیې هم له مرکزی آسیا څخه اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې مرسته کړې ده، خو تر اوسه تاجکستان د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او په دې برخه کې ناکام دی، ځکه چې د تاجکستان سیاستوال د نشه یي موادو په قاچاقو کې خپل لاس لري. په ورته وخت کې د تاجکستان د عایداتو درېیمه برخه د نشه یي موادو له قاچاقو څخه ترلاسه کیږي.
تاجکستان له افغانستان سره 1400 کیلومتر ګډه پوله لري. د محلي چارواکو په خبره تخار ولایت د خلکو د تګ راتګ، د وسلو د انتقال او دواړو هیوادونو ترمنځ د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو لار ده. د ښاغلي همدم په باور له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طرز العمل او پیاوړي سیاسي ارادې نشتوالی د دې لامل سوی چې بهرني مافیایي ډلې د افغانستان او منځني آسیا هیوادونو ترمنځ په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي او په نتیجه کې له افغانستان څخه نشه یي مواد لومړی دې هیوادونو او بیا له هغه ځایه اروپا ته قاچاق سي.
په راپور کې مواوردل چې افغان چارواکي شکایت لري چې د منځنۍ آسیا هیوادونه د نشه یي توکو د قاچاق په وړاندې په مبارزه کې لازمه همکاري نه کوي. دا چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي توکو د قاچاق موضوع څومره جدي ده، په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي چارو کارپو او ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتنې دي چې د افغانستان او منځنۍ آسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو موضوع څومره جدي ده. د په ځواب کې وایي
ټول نړۍ یا اکثرا کمونتاسي رسنۍ موروز افغانستان په اړه باندې د یو مشکل په توګه غږیږي، خو دا موضوع له هیره باسي چې افغانستان تر څنګ ګاونډي هیوادونه بالخصوص منځنۍ آسیا هیوادونه لکه تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان هم په دې قاچاقو کې ښکېل ده. دغه د مخدره موادو دغه تور بازار او اقتصاد د تاجکستان یوازې 20% اقتصاد تشکیلوي. دغه مرکزی آسیا هیوادونه خپل هیوادونه لري دغه مخدره مواد شرقي اروپا ته او بیا ټول غرب ته انتقالوي. په دې کې تاجکستان په راس کې ده او بیا نور منځنۍ آسیایي هیوادونه دي. البته د افغانستان تر څنګ دغه هیوادونه ته هم نړیوال ټولنې مرستې کوي، خو په تاسف سره چې اوسه پورې دغه هیوادونه خپل په ژمنو کې هم پاتې راغلي او تر اوسه پورې داسې یو میکانیزم هم نه دی جوړ شوی چې دغه ګاونډي هیوادونه مشترک میکانیزم باندې کار وکړي چې دغه مواد قاچاق نه مخنیوی
وکړي. همدم صاحب که تاسو اشاره وکړه، یو خو د افغانستان د داخلي موضوع ده چې د کوکنارو کښت دی، دوه عمله نور چې هغه د قاچاق موضوع ده او د کیمیاوي توکو د ترانزیت موضوع د افغانستان څخه قاچاق کیږي د هیوادونو د مسولیتونو څونه دوی ته ګرځي، ځکه افغانستان خو په خپل پلونو هڅه کوي هر کال.
یوازې تاجکستان په تیر څو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو سلها میلیونه ډالر اخیستی. امریکا متحده ایالات د دوی ځواکونه روزلي، دوی ته ډېر پرمختللې ټکنالوژي ورکړې، یوازې دوی د پاره چې دوی وشي کولی شي مخدره موادو د قاچاق نه مخنیوی وکړي. همداراز او ای سی د اروپایي اتحادیه او ناټو هم لسګونه میلیونه ډالر د تاجکستان سره مرستې کوي چې په دغه عرصه کې هم افغانستان سره همغږي ولري او هم د دغه موادو د قاچاق نه مخنیوی وشي. خو په تاسف سره لکه مخکې چې ما وویل چې د تاجکستان یو په دریم ناخالص عایدات دغه مخدره مواد له راځي. د کی په لویه کچه باندې د تاجکستان سیاستوال او چارواکي هم خپل دي. مثلا د اسلام کریموف د جمهور رئیس زوی د ګمرکاتو مسؤلیت په غاړه لري. همدارز د د نور نږدې خپلوان په نظامی ردو کې ډیر لوی قدرت او لوی صلاحیت لري. نه یوازې دا چې د دغې مخدره موادو نه مافیا ګټه کوي، بلکې د دغې ګټه دغه سیاسونو جیبو ته هم ځي.
آیا فکر نه کوئ چې دا یو ډول له تروریزم سره همکاري او د تروریزم تقویه هم ده؟
بېزون له شکه چې دا دواړه سره ډېر نږدې نه نښتي دي. البته د منځنۍ آسیا هېوادونه، افغانستان، بیا د سیمې په کچه باندې تهدید په لومړۍ سطحه کې د سازمان یافته فراملي جرمونه دي چې په دې کې دغه د مخدره موادو قاچاق شامل ده، انسانانو قاچاق شامل ده، او بالخصوص هغه وسوال ډلې لکه طالبان، لکه تحریک طالبان پاکستان، لکه اسلامی خوځښتونه د ازبکستان، د تاجکستان، ترکمنستان او قزاقستان. دوی اکثریت د دغه مافیا سره لار لري او دغه مخدره موادنه خپل عایدات ترلاسه کوي.
د سیاسي چارو کارپو او د ناټو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدمو چې د افغانستان او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د نشه یي موادو د قاچاق پر موضوع زموږ د همکار پوښتنې ځواب وویل. د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
ډاکټران باور لري چې احتیاط د علاج وړ ناروغي ده، خو په دې شرط چې معتادین په روغتونونو کې بستري او د درملنې ټول پړاوونه بشپړ کړي. بلې خواته ارواپوهان د ناروغانو کورنیو ته توصیه کوي چې یوازې د ناروغ بستري کېدل کفایت نه کوي، بلکې کورنۍ مسؤلیت لري چې له خپلو معتادینو سره د ناروغانو په شان چلند وکړي. د ارواپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کلونو پورې دوام کوي. د دې موضوع نور تفصیل به زموږ همکار محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
هغه د دې مواد نه نوڅه مشکل لري په ټوله کې نستلوسکا ازاد کلک منیسه.
په کابل کې د معتادینو د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتون یو کوټه له خلکو ډکه ده. دوی د ډاکټر نوبت ته ناست دي. په دوی کې یو هم د لغمان ولایت نصرالدین دی چې مخ یې ګونځي ګونځي دی. دای که څه هم خټګر او لاسونه یې تناکې دي، خو تندی اورین او له چیرې څخه خوشاله ښکاریږي، ځکه چې خپل معتاد زوی راضي کړی چې علاج ته غاړه کېږدي. دا چې د خپل زوی څنګه راضي کړ دا به د دل خولې واو.
دا بیخي منکر او چې دا قسم نه کوم. ما به ورته ویل ګوره یو ورځ نه یو ورځ به ته زما ګیرته راشي. زمونږ داسې غرنۍ سیمه ده، یو ورځ داسې یو منطقې ته دا مخکې لاړه دور پسې شوم چې لاړم داسې یو غټ کمر دی او داسې یو غارونه دي که نه هلته کېناست. تاراکي تر شروع ورته وکړه ګیر مې کړه چې ګیر مې کړه اوس مونږ ګرځېدلی نه شي، اوس مې دغه ځای ته راوستلی چې دوایي وشي. او خپل وویل چې زه لکه بدبخته شوی یم. ډېر خوشحاله شوم چې خپل په خوښه باندې جنم دا راغی.
د معتادینو په درملنه کې لومړی شرط دا دی چې معتاد باید په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. دا چې تر دې وروسته به څه کېږي په دې اړه به د ارواپو متیولا اورمړ خبرې واورو.
هر کله مواد مخدر څلور مرحلې لري چې مخکله فکر کول نه دي، فکر کول دي، آمادګي دي او اقدام ده. قبل از تفکر هغه مرحله ده چې مریض پکې فکر هم نه کوي چې مواد مخدر پرې خودل همسته، فقط پند فکر کوي چې مواد مخدر ماته هر څه دي. نو مرحله چې ده هغه فکر کول دي، بده فکر کوي چې زه مواد خوسي کم یا خوسي نه کم. درېمه مرحله هغه مرحله ده چې آمادګي ورته وي، مریض موږ دلته آماده وسیږي اما جرأت نسی کولای چې مواد مخدر پریک دی یا ترکی، ځکه حراس لري پروسه ندور ته معلومه سي مواد مخدر په پروسه د ترک څنګه ده. د سر مونږه د تشریح کوور ته خي آماده کوود ته یو ایجاد دی انګیزي ورته کوو.
در واپوهانو په باور د معتادینو درملنه د هغوی په احتیاط پورې اړه لري چې له 4 میاشتو څخه نیولې بیا تر 5 کالو پورې دوام کوي. کله چې یو معتاد راجستر سي داخله ډاکټر یې معاینه کوي چې کومه ساري او خطرناکه ناروغي ونه لري او بیا ځانګړي جامې ورکول کیږي. په دې اړه به د روغتون د لوجستیکي موادو مسؤل محمد فهیم خبري واورو.
کالی ور بدلود پل شخصی جامعه پیواست است بارو ده شخصی لباس ده پا دود آگه شوی دی آغشته شوی دی بد بویزی پا مواد ککری دی روانی تکلیف لری چی بیر تا پا ده آگه مشکل آخته نشی سار گیره پسلاکوی امام طبیعی غسل ورکوی باد غین واد رو دلوارت روالو دکتر صاحبان تا تسلیمو دوسیه لمبرکی گی
ده احتیاط پا پریخودلو که تر طول و مهم پڑاوی ده زهرو استل دی. د دې روغتون مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې دا پړاو له اتو څخه تر یو سلو لسو ساعتونو پورې دوام کوي.
دغه د زهر ویستلو مرحله په پنځه مرحلو بیا ویشل کېږي. هغه اول ساعت کې چې مریض نوی بسترېږي د یو ترس لري دغه مرحلې تقریبا سلری ساعته دوام کوي. د دوم مرحلې سیک آف ډرګ ده جستجو کی بالغ جگئی ودر دا سبقه خلق بستر شوی کم پا دی چرس مسکت شی پا دی بستری شان گڑوڑی دا دری مرحله چشی فشار لوڑی گی دی خواب بد نپیشنی یو شای پا زرگی گری چی لار دی فرار کم لار نز فرار رکو اگر بل مرحله کچی دی بستره کچی پرو دی آده قاز یا دی لک لک شکل منگ ورده وی آغا موقت زنده نیسی نویختان دریگی شخ پده کیگی وجودی پیزم مرحله چه آغا کم سمی مواد آغا تنوزی و بیرت استرست بلحالت درازی
تر زهرو ایستلو وروسته ناروغ د بیارغونی پړاو ته داخليږي. په دې پړاو کې د ناروغ ذهني او جسمي بیارغونه پیل کیږي. ارواپوه شرف الدین وایي چې دا پړاو له یوې نیمې څخه بیا تر دوو میاشتو پورې دوام کوي.
کله چې مریض د ډیټاکس یا سمزدۍ څخه موږ ته راځي دا مریض موږ سره دېرش ورځې پاتې کیږي. په دغو دېرش ورځې کې موږ د مریض سره مختلفې جلسې نیسو چې هغه جلسې انفرادي دي، ګروپي دي او مهارت های زندگی لایف سکل په نامه یادیږي. تفریح هم لرو لکه مثال باید سرگرمی لرو لکه مثال مریضان ټولیږي لکه د مسابقه موسیقي څانګه یا مشاعره په لکه په شعر جنګي ورته وایو فقایات ورته وایو دا سب تفریح هم لرو.
د احتیاط څلورم او وروستی پړاو فراغت او رخصت کېدل نومیږي. په دې پړاو کې د روغتون مسؤلین او د معتادینو کورنۍ ځانګړي مسؤلیتونه لري. په دې اړه د ابن سینا روغتون اجتماعي کارکوونکی جمال عبدالناصر ناصری وایي
کله چې موږ مریض رخصتوو هغه مریضان چې ولایت ته ځي هغې ته موږ مکتوب ورکوو، موږ هغه صحي مرکز ته معرفي کوو او دوما غسی مرکز نه پلواب صورت نسی او منګه هم د تلیفون په اساس من ځان خبرو او هغه دوستان چې منګه په شار کابل کې اوسېږي هغه ته منګه د یوې میاشتې د دریو میاشتو پورې په میاشت کې څلور دفعه ورځو دا هغه د رزدینه ګورو. نو دا د فامیلونو مسؤلیت دی چې د خپل ورور سره د خپل وراره سره د خپل خورۍ سره کومک وکړي په هره ساحه کې.
رواني ډاکټران ټینګار کوي چې د احتیاط درملنه هغه مهال امکان لري چې د روغتون مسؤلین خپل معتادین او د هغوی کورنۍ لاسونه سره ورکړي او د درملنې په اړه ورسپارل شوي مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د فراه ولایت عبدالباری له پنځه درشو کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې له شپږو کلونو راهیسې له کورنۍ او اولادونو څخه لرې اوسېږي. دا چې دی نور له څه ډول کړاوونو او مشکلاتو سره مخ دی په دې اړه زموږ له همکار احمد شاه فطرت سره د زړه خواله کړې ده.
زه تقریبا زیات کم پنځه دېرش کاله تر اووه دېرش کاله پورې کېږي چې معتاده سوی یم. ژوند تقریبا زیات کم چپاس کالا کیجی چی کور می پیران که دی زر اغلی هم ادل تا بس داشی بند پا تا یما چطلای نسم همی پسا پا بی عمل که هم گیدی افتارا یما پیسی و یو بل دغا در آمدم زن نلرم در اولادو یز درک فرمخ بندی نلرم. یعنی دی سر در زندگی شیرینی در زندگی اولادو ناموس دی مثلا پا تا دی ولی پیسا هم د دغه عمل که دا عملي نه وای په سینهخیز به ما ځان رسولی وای خپل قوته اوس مې نسوی کولی چې ولاړ سم ځان ورسوم. الاپي ډېره راباندې راغلې ده، داسې شپې راغلې ډېر چې وږی بېده سوی یم. که چېرې زه پیسې راسره سوي دي داسې پیسې راسره سوي که زه هغه پیسې پر ډوډۍ باندې ورکړم د عمله څه پاته سوی یم. هغه پیسې د نسه مې ګرځولي دي پر دې عمل باندې مې ولي دي چې عمل وکړم. وږی هم بېده سوی یم، د وږي طاقت مې راولی حتی د دې عمل د دغه طاقت مې نشته. هر ځوان ځینې خواهش کوم چې د دې عمل ځینې هر مسلمان هر دیني ورور هر ځوان ځان وساتي.
د زهرو کاروان.
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشې توکو کښ
پیدا کیږي نشې موشم پیدا کیږي
یو اړې دی کوته
نه نوې کله هم د کوکنارو بدل نشي
د موادو سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي
هر شنبه د ورځې له 12:00 بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12:00 بجې له آزادې راډیو نه
اولادې سره د خبرونې روسي شیبو تر رسیدو چې د ونې ډراما هم خبرېدو ته چمتو ده وکیل سلام امنی قومندانې ته شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې غلاوې ډېرې شوې دي امنی قومندان ژمنه ورسره کوي چې د غلو مخه به نیسي او د دې ستونزې علت به هم پیدا کوي دا چې د وکیل سلام په سیمه کې ولې غلاوې ډېرې شوې پولیس به څنګه مخه ونیسي او وروسته به څه پېښه شي دا به په ډراما کې واورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی ده
رازا
قماندان صاحب اجازه ده
رازی رازی وکیل صاحب خدای مورا والا مهربانی
السلام علیکم
و علیکم سلام وکیل صاحب رازی په دغه چوکۍ کې نه
کور موادان قماندان صاحب ها دا ده کې نستم
خدای دی خیر کی وکیل صاحب څنګه نن موږ در یاد شو
قماندان صاحب پولیس قتل دی خلکو په سخت اورس کې پکاریږي او نن پر موږ هم سخت اورس راغلی ده زکه تا راغلم
ولی خدای دی خیر کی څه خبره ده
قماندان صاحب خبره ده چې زمونږ په سیمه کې غلې ډېر شوې دي ماښام چې لږ تیاره شي بیا څوک له ډاره له کوره نشي راوتلی
عجیبه ده والا ما ته چا تر اوسه پورې په دې باره کې هیڅ شکایت نه دی کړی
خو دا دی قماندان صاحب زه د همدې شکایت دپاره راغلی یم
مهرباني وکیل صاحب
قماندان صاحب خلک سخت وارخطا دي پرون زمونږ یو ګاونډی د شپې په سودا پسې دوکان ته وتلی و
ښه نو بیا څه پېښه شوه
بیا څو غلو رانیولی او بیچاره یې په چړو ټوک ټوک کړی و پیسې ساعت موبایل او هر څیز یې نه اخیستي وو اوس په شفاخانه کې بستري ده
وکیل صاحب نو ستاسې په سیمه کې خو زموږ د پولیسو حوزه ده هغوی شپه او ورځ ګزمه کوي او امنیت ساتي
قماندان صاحب هغوی یوازې پر لویو لارو او پخو سړکونو باندې ګزمې کوي هغه هم لکه په شپې کې یو وار په ګزمې پسې راووځي نور په خپل حوزې کې تیار ناست دي کوڅې ټولې د غلو په واک کې دي
عجیبه ده والا هیڅ مې زړه ته نه لویږي
قماندان صاحب زه رښتیا وایم تاسو زموږ د سیمو له خلکو څخه پوښتنه وکئ ټول به درته ووایي چې امنیت ډېر خراب دی بیخي سړی فکر نه کوي چې په دې سیمه کې پولیس شته او که نه
وکیل صاحب ستاسې د کور ودان وي چې د خپل خلکو غم در سره دی او زه مو له دې خبرې خبر کړم زه خامخا د دې مشکل ریښه پیدا کوم او بیا تاسې ته خبر درکوم الکانو تاسو دلته د اوځي مخې ته ودرېږئ زه او زلمی به دننه ورشو بیا به تاسو ته ووایو چې راشئ
سمه ده
قماندان صاحب
زلمیه دا پولیس چیرې دي اوځه بیخي خالي ده
قماندان صاحب په ګزمه پسې به وتلي وي
نو ټول په ګزمه پسې وتلي دي د اوځي په دروازې کې بیخي پیرهدار نشته
نه پوهېږم چې چیرې به تلي وي
اوهو دا د موسیقي اواز له کومه ځایه راځي
فکر کوم دا هغه مخامخ کوټې څخه راځي
دا خو د اوزې د امر شوبه ده زلمیه تاسې به وکړو زه به مخکې شم ته به راپسې راشي
پر دواړو سترګو قماندان صاحب
زلمیه ته تر دې کړکۍ ورته وګوره تا خو له امره نیولې بیا تر پولیسو پورې ټول په شرابو څښلو مصروف دي
هو والا دا خو ټول نشه دي
پام چې ونه خورېږئ لاسونه پورته کړئ
قماندان صاحب تاسې
هو زه خاینانو تاسې دلته شراب څښئ او سیمه مو غلو ته ورخوشې کړې ده
قماندان
صاحب چپ چې خاینه تاسې نه شرمېږئ د خلکو خدمت داسې وي ها زلمیه
بله قماندان صاحب
هغه نورو پولیسو ته ورغاکه چې راشي او د دوی لاسونه دې ور وتړي چې قماندان ته یې بوزو
سمه ده قماندان صاحب
قماندان صاحب
چپ چا شرابي د پولیسو رنګ دې ور بد کړی موږ باید د خلکو امنیت وساتو او تاسې نشې کوئ ستاسې په حال دې افسوس وي تاسې به خامخا د دې عمل سزا وګورئ
له همدې سره د روانې خپرونې وخت پای ته ورسېدو. تر بلې مو په پاک الله سپارم. خاد آباد او سوکاله اوسئ.
آزادی ریڈیو تھا په دیش میں رخ پل پیغامونه را ولې گئی 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 15